واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سات خبرونه اوري زه سید سلیمان آشنایم د افغانستان په وضعیت په قرغیزستان کې غونډه جوړیږي د افغانستان د پاره د اروپאי ټولنې ځانګړی استاد ټوماس نیکلسن د قرغیزستان په پایتخت بشکک کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو د استادو په ګډون د غونډې د جوړیدو خبر ورکړی دی ټوماس نیکلسن د پنشن به پورې کابل کې خبرې لرنو ته ویلي چې په دې جوړیدونکو غونډه کې به د افغانستان د پاره د منځنۍ آسیا د یو شمیر هیوادونو د ځانګړو استادو سره د افغانستان په وضعیت خبري وکړي ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوټیرش په بلنه د فبروري د رواني میاشتې په 13 او 19 د قطر په پایتخت دوها کې هم د افغانستان د وضعیت د ارزولو په تړاو یو بل غونډه جوړ شي د بشري حقوقو مدافعانو ملګرو ملتونو ته پرانستې لیک لیږلې په دوها کې د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو په کوربتوب د غونډې د مخه د بشري او ښځو د حقوقو لسو نړیوالو سازمانونو په یو پرانستلیک کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي نه غوښتنه کړې چې پراتلونکو غونډه کې د افغانستان د ښځو حقوقو د فعالانو په ګډون د ټولو قومونو او ټولنه کې منځوي شو اقلیتونو استادو ته هم د ګډون زمينه برابر کړي د پرانستلیک چې د چهارشنبه په ورځ نه وخته خبر شوه په کې ویل شوی دی چې د 2021 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیرسیدلو وروسته د غیډلې د ژوند په ټولو برخو کې د خزو پاقونو لکتر لګه اتیا محدودیتونه لګولې دي د امریکا جمهور رئیس وی د افغانستان د مرکزی بانک شتمنی به با کنګل پاتې شي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د چهارشنبه په ورځ ویل د افغانستان د بشري بحران او د غڅخه د پیدا شوی تهدید اړوند یو اجرایی فرمان د 2024 کال د فبروري ل 11 نیټې وروسته هم د اجرا وړ دی د فرمان مهم ټکی د نوښابې آشنا په غو کې اوري
سپینې وانه د جمهور رئیس بایدن له خلې لیکلي د دغه ماده په اساس د اعلان د اعلامیه مې د فدرال جریدې ته د خبرېدو لپاره ولېګله او څرګنده مې کړه چې په افغانستان کې لوی بشري بحران او د ژور اقتصادي سقوط احتمال ته پکاتو د اسراری حالت چې د 2022 کال د فبروري په 11 نیټه د 4400 اجرایی فرمان کې درشوي د 2023 کال د فبروري له 11 نیټې ور اخوا هم د اجرا وړ دی جو بایدن ویلی دی چې د افغانستان د مشخص او شتمنوي ساتل د دغه اسراری حالات او د افغانستان د خلکو د نیکمرغۍ لپاره ډیر مهم دي د امریکا مالی تاسیسات د افغانستان بانک د شتمنۍ ساتي نوشاباشنا امریکا غاک واشنگتن
تاسو د امریکا غاک آشنا رادیوونه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوري په پا پاکستان کې د پنشن به پورزي عمومي ټاکنې وشوي او اوس د رائے شمیرنې پیل شوي د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف د سرګند کړي د چې د غون به د ټاکنې وګټي په دې ټاکنو کې د خونړۍ نامنې ژور سیاسي اختلافات او پیژندل شوو کاندیدانو د زنداني کېدلو خبرونه هم ورکړل شوې دي د نواز شریف سیال په خوانی صدر اعظم عمران خان د ټاکنو څور زمخ کې د څو تورونو په شمول په یو لړ جدي تورونو ګرام ګڼل شوی دی او باندې دی بلخو د ټاکنو یو ورځ مخ کې د سیاسي ګوندونو پر دفترونو بریدونه وشو چې لکتر لګه دیرش کسان پکې وژل شول د ټاکنو په ورځ چې پنشن به ورځ و غیر معمولی ډول باندې بریدونه او حمله وشوي چې د رای اچولو مرکزونو کې بې نظمی وشو او په ټول پاکستان کې شاوخوا 15 پولیس هم وژل شو د دې ترڅنګ حکومت د ټاکنو په ورځ د موبایل او انټرنیټ شبکې بند کړې وی چې د حقونو مدافعانو د عمل غندلې او د هر څه ژر فعال کول غوښتنه وکړه دا شک ډیر مطرح دی چې آیا نوې حکومت به وکړي شي چې د لویدیز دغه بې ثبات ملګری هیواد کې ثبات ټینګي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د پنشن به پورس په طلبیب کې او د اسرایل د امنیتی چارواکو سره یې لیدنه وکړه په لیدنو کې د اسرایل د ملي اتحاد ګوند رئیس بینی ګانتس او د پاوز په خوانې مشر ګادي اسکین کارت هم شامل وو تر دې لیدنو یو ورځ مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامن نتنیاهو د بلنکن سره لیدنه لرله او د حماس ډلې لخوا وړاندې شوی هغه پلان یې رد کړو چې په څو پړاوونو کې به د یوې روغې جوړې له مخې برمته شوي کسان تبادله شي. د حماس او اسرائیل په جګړه کې تر اوسه پورې په غزې تړانګه کې نږدې 28,000 کسان وژل شوي او ګمان دسی کېږي چې لږ تر لږه 100 کسان لا هم په غزه کې برمته ساتل شوي دي. د امریکا مرکزی قومندانۍ د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړل چې ځواکونه په بغداد کې د ایران د ملاتړ ډلې کتایب حزب الله یو قومندان په هوایي برید کې وژل دي. د معلوماتو په اساس دغه قومندان په سیمه کې د امریکا په ځواکونو باندې د بریدونو مسؤلیت درلودو. د امریکا مرکزی قومندانۍ ویلي چې دا برید د دریو امریکایي عسکرو د وژلو غچ اخستل دي. امریکایي ځواکونه وی په برید کې ملکی خلکو ته زیان نه دی رسیدلی او د ټاکنو څارونکو د پنځشنبې په ورځ وویل چې د آذربایجان د جمهوری ریاست ټاکنې چې برحاله جمهور رئیس الهام علیوف پکې د پنځم ځل د پاره وټاکل شو پکې سیاسي سیالي نه و او جدي ټاکنیز نیمګړتیاوي او د رسنیو محدودیت پکې و. علیوف د چهارشنبې په ورځ د 92% رایو په ګټلو سره په د سیال کې بیا جمهور رئیس وټاکل شو چې آزاد رسنۍ ځپل شوې وي او د کم رښتینی اپوزیسیون په نشتون کې ترسره شوې. تیر کال په قرباغ سیمه کې د ارمنی بیلتون غوښتونکو په وړاندې د آذربایجان د تاریخي بریا وروسته د علیوف د حتمی بریالیتوب ته مزیاته و.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استاذ توماس نیکولاسن د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان په تړاو د یوې غونډې د جوړېدو د مخه پر روانه اونۍ کې د قرغیزستان په پایتخت بشکک کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو د استادو په ګډون د یوې بل غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی. شغلی نیکلاسن په کابل کې خبري اعلان تو ویل چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د چارواکو سره د دوحې د روانې غونډې په اړه خبرې کړې. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری پر پټ کې واوري.
افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استاذ توماس نیکلسن د پنځشنبه په ورځ کابل کې خبريالان ته ویل چې ټاکل شوی پر روانه اونۍ کې به د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو د ځانګړو استاذ سره په بشکک کې په یو غونډه کې د افغانستان په وضعیت خبري وکړي. توماس نیکلسن د دوحې د روانې غونډې په اړه ویل د دوحې رغنده غونډې ته چمتو کیږو. د دوحې په لومړۍ غونډه کې په درې ټکو باندې موافقه شوې وه. لومړی په افغانستان کې مقاومت څخه باید هیڅ ډول ملاتړ ونه شي. دویمه مسله د بلپیل حکومت یعنی طالبان حکومت سره تعامل د اړتیا مسله وه. هغه درېمه مسله د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو مسله یاده کړه چې د دوحې په لومړۍ غونډه کې پرې خبرې شوې وې. د اروپای ټولنې لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې توماس نیکلسن د فبروري د 15 څخه تر 18 پورې افغانستان ته سفر کړی و. د دغې خبر پاڼې له مخې ښاغلی نیکلسن د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د بهرنیو چارو وزیر امین خان متکی د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او په کابل کې د یو شمېر هیوادونو او نړیوال بانک څلوره د افغانستان په وضعیت په ځنګلي ډول د افغانستان په تړاو په دوه کې جوړېدونکي غونډې اړوند مسلو باندې خبرې کړي. طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال وایند زی احمد تکل د توماس نیکلسن او د امیر خان متکی ترمنځ د کتنې په اړه ویلي چې خاګري متکی په دې کتنه کې د اروپای ټولنې اساس ته ویل چې د طالبانو حکومت د دوحې غونډې ته د خپل پلاوی پاسورو لا هم غور کوي. خاګري تکل ویل چې د خاګري نیکلسن د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو حکومت په دوحې غونډه کې ګډون وکړي او کنه. خاګري متکی ویل چې طالبانو حکومت د دغه غونډې په اړه په مجموع کې مثبت نظر لري او د معنادار ګډون په اړه غور کوي. همداشان د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د ایکس په ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې د توماس نیکلسن سره په کتنه کې چې دغه ټولنې شرجاپیرا میرمن راپیلا یودی چې هم حاضره وه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د ویشتیویش پریکړلیک په اړه چې له مخې په دوحه کې د افغانستان په تړاو غونډه جوړیږي هم خبرې کړي دي. د ښاغلي کرزي دفتر ویلي چې په دې کتنه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي او خپلواک کارزون کی پریدون سینزلی اوغلو په وړاندیزونو هم خبرې شوې ته دغه دفتر د معلوماتو لمخې په خپل پریدون سینزلی اوغلو هم چې خغلی کلی سره د دوهې د غونډې په تړاو خبرې کړې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونی ګوتریش په بلنه د فبرورۍ روانې میاشتې په 13 او 19 د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د وضعیت د ارزولو په تړاو یو غونډه جوړه شي ملګرو ملتونو ویلي چې په دې غونډه کې به افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادو ځانګړي استازي او نړیوالو سازمانونو او د افغان میرمنو او مدني ټولنو استازي ګډون وکړي ملګرو ملتونو د دې غونډې جوړېدو حتی په دې اړه بحث کول ښودلي چې څنګه د افغانستان په اړه د خپلواک ارزونکي سینزلی اوغلو سپارښتنو ته د پاملرنې په ګډون لا همغږۍ او رغنده ډول سره نړیواله بوختیا زیاتېدلی شي د سیاسي چارو یو کارپو محمد حسن حکر وایي چې د طالبان حکومت د دوحې په غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون لپاره ځینې شرایط ایښي چې یوې ملګرو ملتونو د عمومي منشي سره د طالبانو د پلاوي د کتنې شرط دی
په مجموع کې دا اندېښنه موجوده ده چې دا ناسته د امارت په ضد ونه کارونه شي افغانستان پکې نه امن معرفي نه شي یو داسې هېواد چې مرکزیت پکې نشته انرژي او کوڅواکي پکې ده د بشر حقوقو ته درناوی نه کېږي او د ښځو د زده کړو او کار مخه نیول شوې ده یو پر بنسټ حکومت پکې نشته او د دې ستونزو د ایمان وړو په خاطر په دې ناسته کې تجاویز نیول کېږي او امارت به نور هم تجدید شي دغه اندېښنې دي
ښاغلی کروي چې طالبان ځان اندېښنه هم لري چې دا غونډه د دوی د حکومت په خلاف ونه کارول شي تر اوسه ملګرو ملتونو په رسمي ډول ځاني دي ویلي چې په دې غونډه کې طالبان حکومت اساسو ته بلنه ورکړې او که نه خو طالبانو ویلي چې په دې غونډه کې دغه حکومت اساسو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده
درمنو اوریدونکو پاکستان چې د پام وړ اقتصادي او امنیتي ننګونو سره مخامخ دی د نن ورځې د ټاکنو نتیجې د هیواد د راتلونکي مسیر په ټاکلو کې مهمه ونډه درلودلی شي د بل خوا د ټاکنو د رونټو په اړه زیاتېدونکو اندیښنې د نتایجو د مشروعیت په اړه شکونه رامنځته کوي نور تفصيل پر پورت کووري
په ورستي میاشتو کې یو لوی اندیښنه دا و چې آیا د پاکستان د پنځشنبې د ورځې ټاکنې به آزاد او عادلانه وي
هر څوک چې ښه کار کوي ګوښه کړای کیږي او نور ورپسې کیږي
دا بحثونه نه یوازې د مخالفو ترمنځ کیږي بلکې سیاسي کاندیدان هم د ټولو لپاره دا عدالتانه فضا غوښتنه کوي
او جتنا ممکن هو
موږ هر څومره چې امکان ولري د آزادو او عادلانه ټاکنو غوښتنه کوو موږ غواړو ټولو ته برابر فضا مساعد شي
شاید خپل آپ کو خوشفهمي می رکھتے ہوئے
شاید موږ په دې فکر ځانونه تلقین کړی چې ک تیر ټاکنې عادلانه نه وي دا ممکن ووسی او موږ لدی غلطه هلی سره خپل ژوند ضایع کوو
د پاوز د مداخله پاره او د ټاکنیز پروسې د شفافیت او عادلانه تو پاره شکونه رامنځته کړې دي
مازی سه اگر سبق
که هغوی یعنی پاوز د تیر ټاکنو څخه درس اخیستوي چیرې چې هغوی د یو کاندید په غوړه کول کې رول درلود او بیا د کار څنګه د هغوی په وړاندې پښتنې رامنځته کړې نو باید په دې ټاکنو کې به طرف ووسی
د پخوانی لومړي وزیر عمران خان پلویانو د ټاکنو د مشروعیت په اړه شکونه رامنځته کړي له ټاکنو څخه د هغه به برخې کول او په زندان محکومول د سیاسي انګیزې لامل ګڼل کیږي د شکونو د امریکا کانګرس ته هم لار پیدا کړې ده
I'm certainly not a Pakistani
په یقین سره چې زه د پاکستان د اساسي قانون وکیل نه یم خو کله چې لیدل کیږي یو مخکخ کاندید کمپاین نشي کولای یو مخکخ ګوند نشي کولای خپل نوماند مخ تکړي د هغه څه چې تاسو د نړۍ په ډیرو ولسواکو هیوادونو کې نه وینئ
د پاکستان سرپرست حکومت په وار وار د عمران خان د ګوند مشانو او فعالیتونو نه ښکول رد کړی دی او زیاته کړی دی چې نیونی یوازې د فساد او جنایي قضیو لامل دی کارپوهان وی په ټاکنیزو پروسو کې په زیاتېدونکي شکل د خلکو کموالی بچي د ټاکنو پر شفافیت د بے باورۍ لامل دی د هغه هیواد سیاسي لید ته زیان ورسوي
پروسیو کلونو کې وضعیت پر سیستم د خلکو باور لمنځه وړی دی په خاص ډول د ځوانانو ترمنځ چې د نفوس 80% جوړوي حتی که 40% هغوی په ټاکنیزو پروسو کې ګډون ونه کړي دا به دیموکراسۍ ته سخت زیان ورسوي دا هغه څه دي چې موږ په درکولو کې پاتې راغلی یو
په داسې حال کې چې پاکستانیان د پنځشنبې په ورځ خپل رائے کوي یاد هیواد ځان په حساس وخت کې ویني هم کورنۍ ستونزې او هم خارجي فشارونه سمیع الله جلال زای د امریکا غږ
قدرمن اوریدونکو په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د داعش خراسان او القاعده ډلې په ګډون د تروریستي ګروپونو د زیاتېدو فعالیتونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې. ځینو امریکایي چارواکو د داعش ډلې د ځپلو په برخه کې د طالبانو پر ژمنو باور ښودلې دي. پښتانه دا ده چې امریکا پر طالبانو تر کومه بریده باور کولای شي. زموږ همکارې نظرانې یوسفزی د نړیوالو چارو د شنون کې سره د مرکو په بنسټ دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تازه رپورت کې ویل شوی چې په القاعده او داعش سربیره ګڼي ټیرورستي ډلې په افغانستان کې فعال دي. دا دوه کاله پس له هغه ده چې امریکا له طالبانو سره د دوه په تړون کې دا منلې ده چې د افغانستان نه بنړی او امریکا ته ګواښ پیښ نشي.
د امریکا تګلارې همغه ډول ده. القاعده ورسره تړلې ډلې لکه داعش خراسان او دغه ډول نورې ترهګری ډلې د طالبانو مسأله ده چې حکومت ورسره باید معامله وکړي. پر همدغه د دوه موافقه شوې ده، خو بیا که بیا هم دغه ډلو امریکا ته او یاسمی ته ګواښ پیښ کړ نو امریکا به هوایي عملیات وکړي.
هر سوچ طالبانو د داعش په ضد د ځینو عملیاتو خبرونه وخت نا وخت پر کړی دي. د چارو کارپوهان په دې اړه شکونه څرګندوي، ځکه هغه وایي چې طالبان د نور وسلوالو ډلو سره ایديولوژیک اړیکې لري.
لدې کبل چې داعش یو نړیوال ترهګریز ګواښ ګڼل کیږي، ځنې دا استدلال کوي چې باید د طالبانو، القاعده او د تحریک طالبان سره اړیکو ته دومره پام ونه کړای شي، ځکه باید لومړیتوب دا وي چې د طالبانو سره د داعش په ځپلو کې مرسته وشي. خو زه دا فکر نه کوم پر طالبانو د داعش د لمنځورلو لپاره باور کول به د ناروغۍ نه بده درملنه وي، او دوی د ترهګری ضد متحدین ګڼل به یو ډیره غلطه پالیسي وي.
شنون کی پزنګړي ډبل د میرمنو د حکومت ملاتړي د طالبانو په جمنو باور کران بولی. د بشري حکومت د سار سازمان د میرمنو د برخې مستاله حیدربار وای دا ډیره د حیرت وړ د چی طالبانو ته د ترګري ضد د متحد په توګه وکتل شي.
مون خبر یو چې طالبان څومره په بشرمۍ د میرمنو د حقونو په اړه دروغ وویل. په دوه کې دوی ویل چې انجن با خون زیو ته زی میرمنه با کارونه کوي. د واکنیولو نو روسي د غدروغ بیا تکرار کړ. یوازې یو ورځ روسي خپل شمنه ماته کړه. دا یو بیلګه ده چې طالبان خپل وعده ته څومره ژمن دي او کوم امریکا دا فکر کوي چې طالبان به د ترهګرۍ سره د مبارزې د ژمنو سره د میرمنو د حقونو په اړه د ژمنو نه بیل چلند کوي نو پته مده ووسی.
طالبان دا کوي چې امنیت ټینګ کړي، خو د میرمنو په مسله کې بیا وایي چې امنیت ټینګ کړي نو د جنود د کړو ته بلاره واره شي. څنګه چې دوه نیم کال وشول تر اوسه د جنود حکومت هیڅ هیله نه ښکاري، هم دغه ډول نړیوال هیله لري د ترګرو د ځپلو په اړه باید طالبان یوازې خبرې نه عمل وکړي.
د امریکا د دفاع وزارت بیان څو ورځې مخکې وویل چې امریکا پر خبرو نه پر عمل قضاوت کوي. خبرې به واوري خو کړنې به وڅاري.
طالبان د تورونه ردوی چې هغه ترګر ډلو ته پناځاینو ورکوي او وایي چې افغانستان به سیمه او نړۍ ته ګواښ پیښ نشي. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
راپورټونو ته دوام ورکوه. په منځني ختیځ کې وسلواله ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي، په عراق، سوریه او یمن کې د متحده ایالاتو له بریدونو وروسته هم په شان دي سوي، او په سوریه کې درې بریدونه تر سره کړي چې په جواب کې متحده ایالاتو په یمن کې لشتلجه دوه دفاعي بریدونه وکړل. نور تفصيل په راپورټ کې ووري.
دریو امریکایي سرتیرو د وجل کې دوه خبرګون کې د جمعې پروس بي یو امریکایي بم غورځون کولته کو په عراق او سوریه کې د ایراني بلاو ملیشو په 15 اتیا مرکزونو بریدونه وکړل.
زمون جوابونه پوره نه دي. یو ځل بیا زدانه وایم چې دا به څنګه وي پرته له دې چې مونږ به دا په کوم وخت او ځای کې تر سره کړو.
یو ورځ وروسته متحده ایالاتو او برتانی په یمن کې د حوثی یاغیانو په شپږ درش اهدافو بریدونه وکړل. خو دا څنګه ښکاري چې په عراق، سوریه او یمن کې د ایران نیابتي ډلې په دې پیغام وپوهیږي. د ایران ملاتړ لرونکي وسلوالو د جمعې ورځې راهیسې په سوریه کې د امریکا او متحدینو په ځواکونو درې ځله بریدونه کړي دي. د ماموریت یو مرکز ته نږدې یو برید د سوریه د دیموکراتیک ځواک شپږ عسکر وژل. متحده ایالاتونو د یمن د حوثی یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې هغه توغندې هم وویشتل چې په بیړو د توغولو لپاره تیار وو.
مونږ له حوثیانو سره جګړه نه کوو او د حوثیانو سره د جګړې پلټه کې نه یو. خو که دوی بریدونو ته دوام ورکړي مونږ به د دوی ورټیاوي ګډوډي او کمزوري کړو.
د ایران د نیابتي ټلو د بریدونو د زیاتېدو سربېره امریکا اوس د عراقي چارواکو د سختو نیوکو سره هم مخ ده. دوی وایي چې د بریدونو خبر ورته نو ورکړل شوی او وایي چې د بریدونو ملکی وګړي هم وجلې دي.
عراق لکه د سیمې د هر هیواد په څیر پوهېده چې زموږ د سرتیرو له وژل کېدو وروسته به موږ ځواب ورکوو. دوی ته د جمعې د ورځې د دې ځانګړي ځواب د مخه خبرتیا نه و ورکړل شوی، خو موږ ورته له بریدونو وروسته سمدستي خبر ورکړ.
پینټاګون وایي چې لا هم د خپل پوځي بریدونو تلفات او ارزونه کوي. امریکایي ځواکونو تر اوسه پورې د اکتوبر د میاشتې راهیسې په عراق، سوریه او اردن کې شاوخوا 100 بریدونه کړي دي. په عین حال کې په یمن کې حوثي یاغیانو په سر سمندر کې او د عدن په خلیج کې په نړیوالو بیړیو د 150 بریدونه کړي دي. نظرانی یوسف سید، امریکا غږ، واشنگتن.
په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونه له طالبانو سره د اړیکو جوړولو په هڅه کې دي، د هند د نوی ډیلی په کوچنی کابل کې پناه غوښتونکي افغانان وایي دوی د ژوند تیرولو لپاره مبارزه کوي او تر هغه وخت چې طالبان په افغانستان کې په واک کې وي دوی به په دغه هیواد کې ګیر پاتوي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
کوچنی کابل د نوی ډیلی په زړه کې د پناه غوښتونکو افغانانو مینه ده. که څه هم دوی له وطن لري دي، خو د خپل سیمه ییزو گاونډیو سره د طالبانو د بدلیدونکو اړیکو اغیز احساسوي. وروسته له هغه چې د افغانستان د قونسلګری چاري طالبانو ته وسپارل شوې، دوی مجبور دي چې د خپل پاسپورت د نوي کولو لپاره ورته مراجعه وکړي. دلته افغانان وایي چې طالبان د سفارت نیولو وروسته د قونسلګری د خدماتو څخه زیاتې پیسې ترلاسه کوي. هند یوازنی هیواد نه دی چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو پرته یې طالب ډیپلوماتان منلي. تازه د چین حکومت په بیجنګ کې د طالبانو د استازي باور لیک ومانه. په ورته وخت کې د کړکیچ د نړیوالې ډلې یو نوی راپور ښیي چې د افغانستان سیمیز ګاونډیان باید له افغانستان سره همکاري وکړي.
The regional countries don't have an
پسیمه کې هوادونه د جلا کېدو اختیار نه لري. هر څه چې په افغانستان کې پیخیږي د امنیتي او سوداګرۍ لړخه پر دوی ژور اغیز کوي. نو دا اړینه ده چې سیمه له طالبانو سره همکاري وکړي.
د ښځو بشري حقوقو تر پخو لاندې کولو له امله پر طالبانو د لویدیځ هوادونو بندیزونه پر ځای پاتې دي او افغانستان لا هم له نړیوال بانکي سیستم څخه بهر دی. شنن کې وایي له طالبانو سره ملګرتیا سخت ده، خو ګټې باید په نظر کې ونیول شي.
هند غواړي د منابع او تیلو لپاره د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ځان ورسوي او دا هیوادونه نه غواړي چې طالبان د ترهګرو ډلو لپاره په خوندي ځای تبدیل شي چې بیا وروسته به نوی ډیلی په نښه کړي.
خو که څه هم د کوچني کابل د ځینو اوسیدونکو افغانانو لپاره په ډیلی کې ژوند ستونزمن دی، خو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د تګ تصور هم نشي کولای.
مونږ ټول ستونزې لرو، دنده نه لرو، مونږ د خوراک، کور، کرایې لپاره پیسې نه لرو او له دې حالت څخه سخت رنځ وړو.
د افغانان وایي چې د دوی بې برخلیک وضعیت له دوی څخه د ژوند کولو فرصتونه اخیستي او د دې وضعیت دوی له ژور خفګان سره مخ کړي دي. ګالیا رنان رسنۍ، د امریکا غږ، واشنگتن.
او له پاکستان څخه ستانه شوی افغانان وایي تر دې دمه نه طالبانو او نه هم نړیوالو مرستندوی ادارو د پام وړ مرسته ورسره کړې ده. دغه افغانان د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د خپلو اولادونو زده کړو ته هم اندېښمن دي. په داسې حال کې چې طالب چارواکي د دندو د موندلو ډاډ ورکوي او شنن کې طالبان په دې اړه په بې پروايي تورنوي. نور حال د شمس آریان پر پورت کې باوري.
افضل خان د خپل اولادونو سره د کابل په دې ساړه ژمي کې د مرستو په امید شپې سبا کوي. خو وايي تر دې دمه نه طالبانو او نه هم نړیوالو مرستندوی ادارو د دوی مرسته کړې ده.
چاري دې کړو ورو ده الله د ګوره ورته ته خپل ویني پوي سره هیڅ هم راځي نه دې کړو څو پوري مونږ سره ولا کوم تر څو پوري سره په خاصه ریسي دا ټوټي دی ورانه ټولې سوځوي او یو روپینلرو سرباینلرو روپیس د زړی جبه خرڅوبه د چوکته زما کله په دوزی کله ونی شي به تر تاسو کورته.
د افضل خان اولادونه په پاکستان کې د شونځیز د کوونکې ول نو موري وای کله چې هیوا تر استم سوي دی د اقتصادي ستونزو په سبب نه دی توانیدلې چې اولادونه د زده کړو په موخه شونځیو ته ولیږي.
واسه داسې کړه چې پیس غواړي سل په پیس غواړي لا کومه کوړه کارونه نه سړي اقتصاد ځای په ده خلاله په موږ تاسو وره میږي پیسونه غواړي مدرسه کې غواړي او مکتب کې غواړي اصل ځان تیاران ده.
بل لور ته شنن کې وایي چې طالبان د دې توان نه لري تر څو د راستنېدونکو افغانانو ستونزې حل کړي. دغه شنن کې نړیوالې مرستندوی ادارې هم ګرمي ګڼي چې د ژمي پر رسېدو یې د هغو 15 میلیونو وګړو سره مرستې ونه کړې کوم چې ژمنې یې کړې وې.
دا دایمي مشکل د حل لپاره دوی سره کوم مسله نشته، د کوم لارې د حل نشته او شورا د ملګرو ملتونو د خوانه چې د یوناما استاذ کوم وعده کړي هغه د امرستي هم نه رزق چې دوی د کوم امرستو چې د وعده کړي وا زیاتې د امرستي د دې د ژمي د بابت نه د هغه بشري امرستو خواته لاړلې چې د یو کوم دا کړي چې 15 میلیونه خلکو سره حکومت کوي د هغه بابت کې د 1 میلیارډ ته ضرورت درلود هغه د لاس ورنه راغلل.
د افضل خان د کورنۍ په څیر په سلګونو کورنۍ یوازې په پلازمینه کابل کې د دندو په هیله شپې سبا کوي چې در دې د مبه روزګار دی. بل لورته د طالبانو د کار ټولنیز چارو وزارت ویان سمي ولای ابراهيمي وای چې نږدې 15000 کسان دوی لزان سره ثبت کړي دي چې په راتلونکي کې به د دندو په موندلو کې مرسته ورسره وسی.
هغه تقریبا د 15000 په شاوخوا کې کسان چې د سیستم طرز العمل مطابق هغه ثبت کړي دي د دوی لپاره به په اماراتي ادارو کې د همغږي پر اساس باندې مشرتابه د هدایت پر اساس باندې کاری فرصت برابر شې دی په کار باندې وګمارل شي.
د اوس په امریکا ژغ سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي.
سمود لمخ کې په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو سفیر لینډا ټامس گرینفیلد درو افریقای هیوادونو لایبریا سرایلون او گینیبی ساوتا سفر وکړ. په دغه سفر کې څو مرکزی برنامه رنګښتل شوی و چې لومړی برنامه دیموکراسي و. مېرمن ټامس گرینفیلد ویل چې زما دا سفر په لایبریا کې د جمهور رئیس جوزف بوکاره د حکومت د پرانستلو په مراسمو کې په ګډون کولو پیل شو چې په هغه افریقای هیواد کې په 2003 میلادي کال کې د کورنی جنگ لپاره رسیدو وروسته د دویم ځل لپاره په سولایزه توګه په بریالیتوب نوی جمهور رئیس ته قدرت انتقال شو. خدا خبره هم مهمه ده چې ادونه وکړو چې لویدیځي افریقا ته ما دا سفر داسې مهال وکړو چې په سیمه کې له دیموکراسۍ نه په شاته ګونه سیوا شوې دي. سفیر ټامس گرینفیلد د حکومت له مشرانو له مخالفو مشرانو د مدني ټولنې لغړو او لحقو کسانو سره ملاقاتونه وکړل چې دراتونکو نسل د مشرانو استازیتوب کوي. هغه په دې خبره تاکید وکړ چې د ملکیانو تر مشرۍ لاندې دیموکراسي د ولس خدمت کوي او د دیموکراسي او د خوندي ساتلو او پراخولو پر اهمیت یې ټینګار وکړ. سفیر ټامس گرینفیلد په لایبریا کې په خپلې وینا کې اعلان وکړ چې دیموکراسي داسې یو اړیکه ده چې زمونږ دواړه ملتونه سره نخلي او ملګری کوي. دیموکراسي یو نامکمله پروژه ده، داسې یو انتخاب دی چې مونږ ټول باید وکړو او نه یوازې د انتخاباتو د ورځې او یا له انتخاباتو وروسته د پرانستلو په مراسمو پورې محدودی بلکې هر ورځې باید وکړو. نوموړی په دې وروستیو وختونو کې د افریقا لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا د پیسو منظورول ته اشاره وکړه او ویل دا پیسې به د هغو تخنیکی او حقوقي مرستې په برابرولو کې کومک وکړي چې په سرایلون کې د دیموکراسۍ د غښتلي کولو لپاره ورته اړتیا لیدل کېږي او همداشان په ملکی ژوندانه کې به د برخې اخیستو او د ملکیت په اړه د عامو وګړو بیدارولو کې مرسته وکړي. سفیر ټامس گرینفیلد زیاته کړه چې د دې سفر بله کلیدي برنامه سوله او امنیت وو چې البته دا دواړه له دیموکراسۍ سره تړلي دي. هغې وویل چې نړیواله ټولنه باید په دې اړه یو مسؤلیت احساس کړي چې د افریقا د مخ په زیاتېدونکو امنیتي ننګونو ته د ځواب ویلو لپاره د افریقایي یووالي ماموریتونه پیاوړي کړي. هغې په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا متفقه مالی پریکړه چې د 13 میلادي کال په پای کې منظور کړې وه د پای یعنی په لومړۍ لیکه کې د افریقایي مشرانو درولو او په مرکز کې د افریقا د خلکو واقع کول په لورې لمړی غټ بنیادی ګام دی. سفیر ټامس گرینفیلډ ویل چې د دې سفر درېم برنامه د افریقا پراتونکو یعنی د خزو او ځوانانو د ښېګڼې په خاطر د پانګونې اړتیا وه. متحده ایالات په دې اړه ژمن دي چې د افریقا ولس د خپلو درېو لومړیتوبونو دیموکراسي، سوله او امنیت او د خزو او ځوانانو د ښېګڼو په خاطر پانګونې په ګډون د خپلو ارمانونو پوره کېدل عملا وګوري. ټامس گرینفیلډ په پای کې ویل په راتلونکو کلونو کې امیدوار پاتې کېدو لپاره ډېر دلایل شتون لري.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو ته مننه چې زموږ خبرونه اورئ.